سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر منو اوریدونکو، ازادي راډیو له دې شپې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي. خو لومړی خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې او ویلي دي چې دا یوه سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلي بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې.
کله مې چې د ولسمشر په توګه دنده پیل کړه، افغانستان د ویتنام ځای نیولی او د امریکا په تر ټولو اوږدې جګړې بدل شوی و. هوډ مې کړی و چې دغه جګړه به پای ته رسوم او هغه مې پای ته ورسوله. دا یوه سخته پریکړه وه، اما درسته پریکړه.
بایدن د 2020 کال په دوبی کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځان وژونکي حمله چې 14 امریکایي سرتیری او 170 زیات افغانان یې ووژل او پړی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله، یوه تراژیدي وبلله. له بلې خوا د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوري پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال تیره شپه ناوخته وویل بلینکن د دې پر ځای چې په دې مسله کې خپل مسؤلیت ومني، د امریکا له خلکو ځان پټوي. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي، اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایو اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایکل وبخی مایک جانسن بیګه خبريالانو ته ویل چې خای دا اقدام د ولسمشتي د انتخاباتو تر پایه ونشي. د جرګې جمهوریت پالو له 1300 راي سیاحت پیل کړی دي چې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن د ادارې غاړې ته واچوي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي باسونو په اړه پر ژوندۍ خبرونه لګیدلې بندیز لري کړی. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کونکي به لیه له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د اساسي ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نوې او محدودیتونو لمخې هغه خبريالان چې د سیاسي باسونو ژوندۍ خبرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خبرونې ثبت کړي او له خبرېدو مخکې هم باید د طالبانو لخوا تایید شي. له دې مخکې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان د دوشنبه په ورځ ادعا وکړه چې طالبانو د کارپوهانو او د باور وړ کسانو فهرست چې په سیاسي بحثونو کې ګډون کوي رسنیو ته سپارلی دی. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوه ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو شمیر 1504 شپېتو ته رسیدلی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه شلو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو هم زور اخیستی، خو اسرایلو اوس ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار اخلي چې حزب الله له خپلو پولو په شا کړي. اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړي چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیلو د پوز په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي ویشتل شوي دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو یو غوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي و چې د ده پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د اوربان هغه موافقه ومني چې واشنگتن له قطر او مصر سره څو میاشتې کار پې کړی دی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه. خبرونه مول ازادي راديو اوریدل. را سره اوسه قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې په افغانستان کې پر خځو پر لګېدلو محدودیتونو انتقادونه په نړیواله کچه او په کور دننه په زیاتېدو دي.
هیله دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په ازاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو هڅې پیل کړې چې له افغانستان سره مرستې بندې شي څو طالبان ګټه ترې وانخلي. په نورو موضوعاتو کې د سالنګ له نوې لارې څخه د باروړونکو موټرو د چلوونکو شکایتونه
ډېره ستونزه اوس ترانسپورت جوړه کړې ده چې کوم مال به په ورځو په دوی کې پر سالنګ باندې اوښتي رسېدي په مزارې ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 15 رسېږي.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې برېښنا د خپلو ګټو تر څنګ کله ناکله کولی شي انسانان ووژني.
منګه یو بچی خاله او هغه وړکه او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطلې و چې ونی ته خطلې و ما بار خونی وزې پزې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په ورسته برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په افغانستان کې د طالبانو له لوري پر خځو د لګیدلو محدودیتونو پر وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په دوام د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په ټولنه کې د افغان خځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته به په افغانستان کې سوله ټینګه نشي. په عین حال کې د نجونو د تعلیم مخکښې فعالې ملالی یوسفزی ویلي دي چې له یو شمېر ښځینه فعالانو سره په ګډه هڅه کوي د طالبانو لخوا لګېدلي محدودیتونه د بشریت پر ضد د جرم په توګه په رسمیت وپیژندل شي.
د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ډېر د اندېښنې وړ وبلله او وویل چې دوی د طالبانو لخوا له عامه ژوند څخه د ښځو محرومولو ته ژوره اندېښنه لري. نوموړی چې پرون سه شنبې په نیویارک کې په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کولې وویل چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه د دوشنبې د ورځې د لوړې کچې په غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې په ټولنه کې د افغان ښځو له بشپړې ونډې اخیستو پرته په افغانستان کې سوله نشي ټینګېدای. میرمن وانګ زیاته کړه چې په دې غونډه کې له ډېرو نورو زړورو افغان میرمنو واورېدل او زیاته کړه استرالیا د دې ترڅنګ چې له افغان میرمنو سره پیوستون څرګندوي دوی رښتینی بولي او له زړورتیا یې ژور الهام اخلي. د نجونو د تعلیم مخکښ فعال او د نوبل د جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی چې د دې غونډې یوه ګډونواله وه د کاناډا له صدر اعظم جاستن ترودو سره په یوه لنډ ویډیویي پیغام کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی ویلي چې هڅه کوي طالبان د ښځو په وړاندې د سختو چلندونو مسؤول وګرځوي.
زه له افغانو فعالانو سره په ګډه کار کوم چې له موږ غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې نړیوال سیستم هغه ظلمونه په رسمیت وپیژني چې طالبان یې د جنسیت په نوم په ښځو او نجونو باندې تحمیلوي او دوی هغه جنسیتي اپارتاید بولي. زه غواړم په دې اړه وغږیږم چې موږ په څه ډول کولی شو دا ډاډ ترلاسه کړو چې پر تعلیم لګول شوي بندیزونه او هغه څه چې ښځې ورسره مخ دي د بشریت پر ضد یو جرم وګڼل شي. زه هیله مند یم چې موږ کولی شو افغانو میرمنو ته د پیوستون لپاره هغوی ته د هیلې یو پیغام واستوو.
یو شمیر میرمنې د دوی په وړاندې د طالبانو په سختو چلندونو کې د نرمښت د غوښتنې تر څنګ له نړیوالو په تېره له هغو هیوادونو چې له طالبانو سره نږدې اړیکې پالي غواړي چې پر هغوی فشارونه زیات کړي. د کابل او ننګرهار ولایتونو دوو اوسیدونکو په دې شرط چې نمونه یې خپاره نشي ازادي راډیو ته وویل
هیله دا ده چې ژر تر ژره دغه بندیزونه له منځه لاړ شي او ښځه په ازاد ډول وګرځي، خبرې وکړي، دغه حس وکړي چې زه د دغه جامې یوه برخه یم.
یوې ښځې حق په مکمله توګه دوی تر اخلي او اخیستل شوی هم ده په افغانستان کې. نو باید هغه کسان چې طالبانو ته نږدې دي، هغه هیوادونه چې دوی نږدې اړیکې لري، په دې موضوع باندې باید خبرې وکړي او د خبرو کولو په وسیله حل کړي او یا یې لغوه کړي، ځکه دا ډېر سخت قانون ده.
په عین حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتیرش د افغان ښځو په اړه په نیویارک کې د دوشنبې د ورځې غونډې ته په خبرو کې وویل چې افغان ښځې او نجونې د جنسیت پر بنسټ د تبعیض او ظلم له ژور بحران سره مخ دي. نوموړي د طالبانو د تېرې میاشتې نوي نافذ شوي قانون ته په اشارې سره وویل چې دغه قانون له عامه ژوند څخه د ښځو او نجونو سیستماتیک محرومولو ته رسمي بڼه ورکړې ده. په سیاسي چارو کې د هغه مرستیال روزمیره د کارلو بیا وویل چې د طالبانو د امر بالمعروف نوی قانون د دوحې پروسه د لمنځه تلو له خطر سره مخامخ کوي. میرمن د کارلو چې د روان کال په دوبي کې د طالبانو او د څه باندې شلو هیوادونو او سازمانونو د استازو په ګډون د دوحې د درېیمې غونډې مشري کوله، دې غونډې ته وویل چې یو شمېر هیوادونو د طالبانو له وروستي فرمان څخه مخکې لیوالتیا لرله چې د دوحې موافقه پر مخ بوزي، خو د دې په وینا اوس وضعیت ډېر پیچلی شوی دی. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او په ځانګړي توګه د ښځو په وړاندې سخت تګلارې د په رسمیت پیژندلو په وړاندې یو لوی خنډ بلل کېږي، تل ټینګار کړی چې د شریعت له مخې ښځو ته ټول حقونه ورکول کېږي، خو د بشري حقونو فعالان وایي چې له شریعت څخه د طالبانو د خپل تفسیر له مخې نه یوازې دا چې د ښځو اساسي حقونه خوندي شوي، بلکې پر هغوی ورځ تر بلې بندیزونه زیات شوي چې هغوی آن یو مخ په ټولنه کې بشپړ حذف کېدو ته نږدې کړي دي. طالبانو په خپل سر باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او هم د هغوی پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. همدارنګه په نادولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګول شوی او هم پر سفر د بندیز تر څنګ هغوی د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې له فعال ګډون څخه منع شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
آزادی رادیو څلور ساعته.
د متحده ایالاتونو په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د استازو یو ډله غواړي د یوې نوې لایحې په وړاندې کولو سره مرستو ته د طالبانو د احتمالي لاسرسي د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د امریکا ټولې مرستې بندې کړي. فاکس نیوز شبکې تیره ورځ په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د یو استازي په حواله راپور ورکړ چې وایي دغه لایحه د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسو ته د طالبانو د استفادې د مخنیوي په هدف وړاندې کیږي. یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو د قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه لري.
که څه هم د امریکا متحده ایالاتو ملګرو ملتونو او د طالبانو حکومت تل ویلي چې له افغانستان سره مالی مرستې یوازې د افغانانو سره کېږي نه له طالبانو سره، تازه د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو یوې ډلې د دوی په خبره د غمرستو ته د طالبانو د لاسرسي د بندېدو په هدف د خپلې نوې پریکړې اعلان کړی دی. دوی ویلي دی نوې لایحې د وړاندې کولو په حال کې دي چې له تصویبېدو سره به یې له افغانستان سره نقدي مرستې بندې سي. فاکس نیوز د دوشنبې په ورځ د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو استازي جاش پریچن په حواله چې دغه لایحه یې وړاندیز کړي راپور ورکړی چې د بایډن او د هغې د مرستیالې کاملا هریس ناورین رامنځته کوونکي خروج افغانستان د طالبانو واکمنۍ ته بیرته ورستون کړ او په خبره یې اوس معلومه شوې چې د امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د طالبانو په ګټه کارول کیږي. د زیاته کړې چې دغه قانون ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه شي چې له دې وروسته په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د امریکایي مالی ورکوونکو له پیسو په غیر مسؤلانه ډول ګټه ونخیستل سي. د امریکا د استازو په جرګه کې د جمهوریت غوښتونکو و غړو له دغې لایحې ملاتړ اعلان کړای دی، خو یو شمیر افغان مدني فعالان د امریکا د جمهوریت غوښتونکو قانون جوړونکو د دې پریکړې په اړه بیلابیل نظرونه مطرح کوي. افغان فعال میرمن پریسا مبارز ازادي راډیو ته وویل
دا پیسې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي، دا پیسې د طالبانو او ترهګرۍ ځواکمنېدو ته دي او دا یو ستر ګواښ کیدای شي ځکه چې د مرستو ویشلو کې شفافیت په پام کې نه نیول کیږي او د طالبانو لاس ته لویږي. زموږ غوښتنه دا ده هغه مرستې چې طالبانو ته ورکړل کیږي بندې دي شي.
بل افغانه فعاله مریم معروف اروین ټینګار کوي چې امریکا متحده ایالات دې په داسې ډول مرستې نه بندوي چې په خبره یې د افغانستان خلک یې له عمله زیانمن سي. د ازادي راډیو ته وویل
این خیلی میتواند مسمر باشد که دسترسی و سویس
دا په ډیره ګټوره تمام شي ځکه بشري مرستو ته په ځانګړې توګه هغو بشري مرستو ته چې د متحده ایالاتو لخوا ترسره کیږي د طالبانو لاسرسی به ورته بند کړي. دا ډیره مهمه ده چې د امریکا متحده ایالات دې دغه مرستو ته د طالبانو لاسرسی په داسې سیستماتیک او هدفمنده توګه قطع کړي چې د افغانستان خلکو په ځانګړې توګه ښځو او ماشومانو ته زیان ونه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا سر مفتش اداره یعنی سیګار د روان کال په اسات میاشت کې اعلان وکړ چې امریکا په تیرو دریو کلونو کې له افغانستان سره شاوخوا 20 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د سیګار موندنې ښیي چې دغه مرستې په مستقیمه توګه د طالبانو په ګټه دي او هغوی ته عایدات رامنځته کوي. سیګار له دې وړاندې هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د طالبانو د حکومت د لاسوهنې ده او په اړه یې اندېښنه مطرح کړې وه، خو د طالبانو حکومت له دې مرستو د ګټې پورته کولو په اړه د لاسوهنو ادعاوې رد کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو هم تل په افغانستان کې ټینګار کړی چې دا مرستې طالبانو ته نه بلکې د دغه سازمان اړوند بنسټونو له لارې اړمنو افغانانو باندې ویشل کیږي. د یادونې ده چې د امریکا په کانګرس کې له افغانستان د مالي مرستو د احتمالي بندېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دا مهال نږدې 24 میلیونه خلک په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
د یو شمیر باروړونکو شرکتونو مسؤلان او موټر چلوونکي وایي د سالنګ د لوی لارې د کار د پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې د بندېدو له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د دې لارې یو شمیر مسافرو له ازادي راډیو سره په خبرو کې پر دې لاره تګ راتګ له ستونزو ډکو بل.
د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې په برخه کې د کار پڅوالي او د باروړونکو موټرو پر مخ د دې لارې بندېدلو باروړونکو شرکتونه موټر چلوونکي او مسافر له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. رحمان شاهین په کابل کې د سوداګریزو توکو د یو ترانسپورتي شرکت نوموړي نن د سیشن مې په ورځ لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګونو د بندېدلو او د بدیلې لارې د خرابوالي له امله باروړونکي موټر چلوونکي د مالونو په لېږدولو کې له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره کرایه هم څو چنده لوړه شوې ده.
دا کوم ټکدارانه ته ده سالن ټکا ور کړه دا بدله لارې سمونه ده جوړ کړه او ډېر سنځه اوس ترانسپورت ته جوړ کړه چې کوم مال په ورځ په دوی کې پر سالنګ باندې اوشتي رسېدی په بازار ته راغه بدله لار باندې تقریبا په 20 بشپړ روزه رسېږي چې هغه لارې نه ده جوړ کړه د تجارانو شان ډېر ماتیږي او ډېر سامانونه زنګیږي.
بلخوا د باروړونکو موټر چلوونکي احمد هم د شی برلارې له خرابوالي شکایت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د دې ستونزو له امله موټر ډېر خرابي یا وارس پیدا کوي. شی برلارې ډېر خراب ده، پر وخت مالونه نه رسیږي.
د مسافر وړونکو موټر چلوونکي عبدالمتین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سالنګ له فرعي لارو تیرېدل ډېر ستونزمن دي.
موټر مسافر بری فعلا د روی سالنګ کې
بارون کو موټر چې د سالنګ لارې تک راته کوس د دوشاخ پر پلتېری کله چې د پلتېری غني ګولایانی چخلاسي بیا شاول تر رسیدو شاول ته پرسیدو کین لاس تخته کی د جرمنس ته چې د سالنګ بدیل لار د چې لدې ځای مزل کوي او تونل تر رسیدي.
د سالنګ د لوی لارې یو مسافر محمد صابر هم وایي
په مسیر شورای سالنګ رفت آمد میکنیم وایي
موږ د سالنګ لارې تک را تک کوو. د لارې اوس ډیر جنجالي شوی. د اسلامي امارت له چارواکو هیله لرو چې د سړک د جوړېدو چارې ژر بشپړې کړي.
خود طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ژمي له را رسیدو مخکې د سالنګ د لوی لارې د بیا رغونې اړوند د هڅو او د چارو د بشپړېدو خبر ورکوي.
کار کانکریټ
هم په جنوبي او هم په شمالي سالنګ کې د کانکریټ اچولو او هم د سی ټي بي د سیخ بندۍ برخې چارې روانې دي او موږ هڅه کوو چې د ژمي له رسیدو او د هوا د سړېدو مخکې د سالنګ د لارې چارې بشپړې کړو.
د سالنګ لوی لارې چې د افغانستان نه شمالي او شمال ختیځ ولایتونو له کابل او ختیځ له سویلي ولایتونو سره نښلوي د افغانستان یو له مهمو ترانزیتي لارو څخه ګڼل کیږي. د دې لارې بندېدل د سوداګریزو توکو په لېږد رالېږد کې چې د ستونزې رامنځته کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت د روان کال د سنبلې په لومړیو کې د سالنګ د شمالي او جنوبي برخو د ویجاړو شویو برخو د کانکریټي کولو د کار د پیل خبر په داسې حال کې ورکړ چې د تیر کال په لیندۍ میاشت کې یې د سالنګ تونل د لومړۍ برخې د بیا رغونې د کار د بشپړېدو خبر ورکړی و. له هغې وروسته یوازې مسافر وړونکي موټر د سالنګ له فرعي لارو د تیرېدو اجازه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدون کو وړاندې خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم وړاندې کیږي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د لبنان د حزب الله ډلې او اسرائیلو ترمنځ وروستۍ خونړۍ جګړې ته د اشاره په ترڅ کې په ټوله سیمه کې د یوې بشپړې جګړې پر وړاندې خبرداری ورکړی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړی چې پر لبنان د اسرائیلو حملې کولای شي سیمه ییزې جګړې ته لاره هواره کړي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون سه‌شنبه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې د لبنان او اسرائیل ترمنځ وروستیو خونړیو بریدونو ته په اشاره په سیمه کې د بشپړې جګړې په وړاندې خبرداری ورکړه او زیاته کړه چې دغه سې یوه جګړه د هیچا په ګټه نه ده. د لبنان په جنوب کې د اسرائیل په وروستیو هوایي بریدونو کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. اسرائیل ویلي چې په دغو بریدونو کې د حزب الله هدفونه په نښه کوي او غواړي چې دغه ډله له پښو وغورځوي. جو بایدن وویل که څه هم په سیمه کې وضعیت کړکېچن دی خو د ډیپلوماتیکې حل لارې امکان شته. نوموړي د حزب الله کلک ملاتړي ایران ته په اشاره وویل چې ملګري ملتونه باید کار وکړي تر څو دا مسله یقیني کړي چې ایران هیڅکله هم د اټومي وسلې څښتن نشي. د بایدن له دې څرګندونو مخکې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان هم خبرداری ورکړل چې پر اسرائیل د حزب الله د بریدونو په وړاندې د لبنان پر جنوب د اسرائیل غچ اخیستونکي هوایي بریدونه کولی شي سیمه ییزې جګړې ته لار هواره کړي. هغه د دوشنبه پورز له امریکایي سی این این ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې ایران د حزب الله ملاتړ کوي او هغه ځکه چې دا ډله چې متحده ایالات یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني نشي کولای په یوازې توګه د دغو بریدونو په وړاندې ودرېږي. ښاغلي پزشکیان چې په ایران کې د جولای د میاشتې د انتخاباتو په نتیجه کې د دې هېواد د ولسمشر په توګه دنده پیل کړې زیاته کړه هغه څه چې اوس په لبنان کې پیښېږي د دې خطر زیاتوي چې سیمه په یوه پراخه جګړه کې ښکېله شي. په همدې حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په لبنان کې د حزب الله په وړاندې د جګړې د تیزېدو له امله نیویارک ته خپل سفر بیا ځنډولی دی. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې ټاکل شوی و چې نوموړی د چهارشنبې په ورځ نیویارک ته لاړ شي او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپله وینا واوروي. د راپور له مخې نوموړی به د پنجشنبې په ورځ هلته لاړ شي او د جمعې په ورځ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. د لبنان د روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر له 550 اوښتی دی. د دې وزارت په وینا په وژل شوو کې ماشومان او روغتیا پالان هم شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسې په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. برېښنا د انسان له مهمو اړتیاو څخه شمیرل کیږي چې د ژوند په زیاترو برخو کې اسانتیاوې ورته برابروي. خو که چیرته برېښنا او برېښنایي وسایل په سمه توګه ونه کارول شي د نورو خطرونو ترڅنګ د انسان ژوند هم ګواښلی شي. د خطرونه هغه وخت ډېر محسوسیږي چې د برېښنا مزي لوڅ او د بې پروایۍ له کبله د ځاني او مالي زیانونو لامل شي.
موږ په کلي کې داسې یو د برک دا د اوبو برک جوړ کړی و. دغه په دغه سرخته و نو په فایدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې. دا د
محمد عالم چې د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی خپل کیسه کوي چې څنګه برېښنا ونیو.
برېښنا یو خطرناک ده، هم وسایل دي هم خطرناک ده. چې وخت خپل ما ټلیفون چرشنگ دا دوشخه چرشنگ زای په سکیټا ور شخې ځ خپل نیولې ما نو بس لا فضل او بیرته بس تحصیل لري و غورځولم بس ژوندې پیښ ولم.
محمد علی موای خو گاونډې برېښنا ونیو یاو مرسو.
موږ په کلی کې داسې یو د برک دا د اوبو برک جوړ کړی و. دغه په دغه سرخته و نو په فایدې نه چندانې نو بیا یې ګیر کې فرقې شي هیڅ کې. دا د برک
ګل احمد بیا د ورزګان په گاونډ کې د هلمند اوسیدونکو دی. دای هم کیسه کوي چې مودم مخ کې برېښنا نیولې وو.
موږ په کور کې دا ژوندې برک لرو، ځینې ځایونه لاینونه لسی بیا په دغه ځای کې چې باران اوسي دغه لاینونه لسی دی. یو دا کشنیان یو څوک رواني خو نو لسی پشي وخت وخت سرای پوخي لسی پشي رواني هغه ځای کې لاین لسی برک ونیسي. یو پلای زما یو کشنی زوی برک نیولې وو او خدای وو جنې بچ سلو. بیا یو غشت یې زه ونیولم نو زوم خدای او بچ سولم. دا ډیر خطرناک ده. خوښ مودا دی هر څوک چې ژوندې بر کاری هغه باید اول کوشش دا وکړي لنکشه سمو وکړي. لنکشه لوړ پر دیوالو وکړي او سمه وکي چې نو مثال د باران د او بو د یو د مسخه یا د لنجم زک سخه د جې سخه باید غلینونه چې پر کوم ځای باندې لین پرېسو یا غلین سولوشن کړی هغه باید لوړ ځای
د امیدن ورده ګولایت وسیدونکې عبد الله بیا کیسه کوي چې د خاله زوی برېښنا ونیوي او مرسو
منګه یو بچی خاله او هغه وړکې او د ګوتی پرام پسې بونی ته خطلې و چې ونی ته خطه دی و ما برقونی وزې پزې
د برېښنا د برخې انجینران سپارښتنه کوي چې خلک باید د خپلو کورونو او اړوند د برېښنایي کارونو په یادو برخو کې په مسلکي انجینرانو ترسره کړي. د دې لړلې انجینر زین الله ازادي راډیو ته وویل
د لاینونو د یاد وایرن کارۍ د مخنیوي دپاره موږ مختلفې لارې لرو چې هغه ټولې باید موږ په نظر کې ونیسو. مثلا که چیرې فکر وکړو لاینونه کله لوڅکي دغه د خپل عایق په نظر کې نیول هغو نه موږ تاسو باید محافظت وکړو، او د لمر په مقابل کې که چیرې لاین کش کېږي هغه مکمل مواد هغو پوښو په مختلف لارې لري چې هغه باید د لمر د وړانګو په مقابل کې محفوظ پاتې شي. او ځینې لاینونه چې دي کله چې د عایق د لاسه ورکوي هغه ډېر کش شوي لاینونه چې یعنې قوه د کش یې ډېره وي، هغونه مخنیوی وشي چې باید لاینونه په منظم او خپل قانوني بڼه باندې کش شي. او کله چې یو لاین انتخاب شو کوم ولتیج ده او کوم جریان او کوم کیلووات ته دغه مطابق بعد استفاده از نه وشي. مثلا مخکې یادواري وشو دی و ساکټ په همزمان څو ځله استفاده څو شانه لپاره یعنی اضافه بار کول دی ولاین په خپل باندې د لوچدلو سبب کیږي چې بعد هم موږ په نظر کې ونیسو.
کوم کسان چې له موږ سره یې فدی رافور کې خبرې کړې دي ډېرې وایي د برېښنا د لوڅو مزو له امله دا بدې ورځې ورباندې راغلي او په احتیاط او بې غوري نه کول ټینګار کوي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له شپږو د مخام تر شپږو په 19:25 او 15 متره لنډو څپو اورېدلی شي، او همدا خبرونه یعنی د ازادي راډیو خبرونه د مخام له شپږو د سهار تر شپږو په 12:20 منځنۍ څپو صفا او ډیر په ښه کیفیت سره اورېدلی شي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د خزو لپاره د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو دا شیبه ستاسو له پیغامونو.
حسیب جان د کندهار سم، زما سلامونه او نیکې هیلې احترامات تاسو ته وي. او موضوع دغه د برېښنایي تذکرې چې دلته په کندهار په ولایت کې ورکې، نو دا ډېر په مشکلاتو موږ ته لاسته راځي. فورمې مو ډکې کړې چې په میاشتو موږ ورته ناست یو، یعنې دونه سار وخت چې ورځو چې د ملایانو اذانو د مخه موږ ورته ناست یو، بیا در لس درې ولس پورې موږ ته نوبت نه رسېږي. کله چې نوبت را ورسېږي هغه ټوکنان نه راکوي، و ټوکنان خلاصته وي چې نن ولاړ شه سبا راسه، نن ولاړ شه سبا راسه. یعنې یوه نیمه میاشت دوه میاشتې موږ دغه کیسه د تذکرې موږ ته نه راجوړې او نه هم راجوړولی شي. نو د لوړو مشرانو سمو دا غوښتنه ده چې د کم حسن خدمت چې په کابل کې دی دا به چېرته په کندهار کې هم یو دانه داسې حسن خدمت جوړ شي چې دغه خلک تذکرې جوړوي، دلته اسانتیا ورته برابره شي. لس خلک ستا بس نه لري چې کابل ته ولاړ شي هلته جوړې، که هلته په دوې ورځې جوړېږي یا په درې ورځې جوړېږي، یعنې دلته په میاشتو نه جوړېږي. او طالبان دا خلکو د جوړې چې دوی خپل د لاس خلک یې یا د دوی همکاران یې د هغو د ژر کار کېږي، او دا نور ولسي خلک چې دا ورته ناست دي ته نه ورکوي. نو دغه مشکلات دي، دا مشکلات باید چې هلته پر ولایت کې باید چې اسانتیا برابر شي چې دا خلک خپلې تذکرې جوړې کړي او خپلې برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، د آزادی ریڈیو کارکونکو ته سلام. زه د هلمند ولایت مرجو ولسوالی څخه خبر کوم. وړم چې د افغانستان اسلامی امارت د هلمند ولایت مرجو ولسوالی د کیم بازار د سیمې څخه بیا د دش حسن گردی یا پساو تر سیمې پورې عمومي سړک ډامبر کې، نو ځکه په دې کې تقریبا دونیم لکه زیات کم پکښې کې خلک استفاده ځنې کوي. نو تر هغه وروسته بیا غواړم چې مدرسې جوړ کړي. مدرسې په 100% کې 80% دي او دغه رقم کلینیکونه نشته. د داش خلک هیڅ رسیدګی نشي کولی. نو که چیرې دا زما خبره تر اماراته ورسېږي ډېر مهربانی. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. تر سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام خبريږي. خو اوس شپږ بجې او دیرش دقیقې دي. په مکړې خبرونو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع کړې. هغه ویلي دي چې دا یو سخته خو سمه پریکړه وه. ښاغلی بایدن دا څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وکړې. بایدن د 2020 کال په دوبي کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ځانوژونکې حمله چې 14 امریکایي سرتیري او له 120 زیات افغانان یې ووژل او پرې د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه ومنله یو تراژیدی وبلله. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو جمهوری پالغړي د هغې لایحې په جوړولو کې د پرمختګ خبر ورکوي چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ په اړه توضیحاتو ته د نه حاضرېدو په قضیه کې جرګې ته په اهانت تورنوي. بلینکن د جرګې له پرله پسې هڅو سره سره بیا بیا جرګې ته له حاضرېدو ډډه کړې. د استازو جرګې پریکړه لیک چې ښایي دا قضیه د عدلیې وزارت ته راجع کړي اوس د جرګې عمومي غونډې ته د رایې اخیستو لپاره چمتو شوی دی. خو د جرګې ویان مایک جانسن بېګا خبریالانو ته وویل چې ښایي دا اقدام د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر پایه ونه شي. د جرګې جمهوری پالو له 13 میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي دي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د ګډوډۍ پړه د بایدن ادارې غاړې ته واچوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی له طالبانو غوښتي دي چې د سیاسي بحثونو په اړه پر ژوندیو خپرونو لګیدلی بندیز لرې کړي. سی پی جی پرون په یو بیان کې د دې کمیټې د آسیایي برخې د همغږي کوونکي بی لیې له قوله ویلي چې د طالبانو نوي محدودیتونه په افغانستان کې د رسنیو د ازادیو د پای ښکارندوی کوي. د میرمن لی په وینا دا اقدام د دې لپاره یو هڅه ده چې رسنۍ د طالبانو په تبلیغاتي وسیله بدل شي. د دې نویو محدودیتونو له مخې هغه خبریالان چې د سیاسي بحثونو ژوندۍ خپرونې چلوي هر سهار باید د موضوع او د ګډونوالو په اړه د طالبانو تایید ترلاسه کړي، بیا خپرونې ثبت کړي او له خپرېدو مخکې هم د طالبانو تایید واخلي. د لبنان روغتیایي چارواکو پرون وویل چې د دې هیواد په جنوب کې د حزب الله پر هدفونو د اسرایلو د وروستیو دوو ورځو هوایي حملو په نتیجه کې د وچل شویو کسانو شمیر 1540 ته رسیدلی دی. له بلې خوا په غزه کې روغتیایي چارواکو د اسرایلو په وروستیو حملو کې د لږ تر لږه 20 کسانو د وچل کېدو خبر ورکړی. په غزه کې د جګړې له پیل وروسته د حزب الله او اسرایلو ترمنځ نښتو زور اخیستی، خو اسرایلو ژمنه کړې چې له ټولو امکاناتو به کار واخلي چې حزب الله له خپلو پولو لرې کړي. اسرائیلو د دوشنبه په ورځ د لبنان پر جنوب او ختیځ سلګونه هوایي حمله وکړه چې په نتیجه کې زرګونه کسان له خپلو مینو وتلو ته اړ شول. د اسرائیلو د پوځ په وینا پرون له لبنان څخه د دې هیواد پر جنوبي سیمو څه باندې 300 توغندي وویشتل شول. او د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په وینا کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د یرغل د هدف په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی او د ملګرو ملتونو لغړو هیوادونو وغوښتل چې له کیف څخه ملاتړ ته دوام ورکړي. بایدن وویل پوتین اوکراین ویجاړ کړ خو دا هیواد تر اوسه هم آزاد دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي له دې مخکې د ملګرو ملتونو له عمومي اسامبلې غوښتي وو چې د دې پر هیواد د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړي. بایدن همداراز په غزه کې د جګړې په اړه له اسرایلو او حماس څخه وغوښتل چې د هغه اوربند موافقه ومني چې واشنگټن پرې له قطر او مصر سره یو ځای څو میاشتې کار کړی. دا د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته د امریکا د ولسمشر په توګه د بایدن وروستۍ وینا وه.
نیما نړۍ
سره د نړۍ خلیم را
باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ځاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
ترافیکی پیښیم د انسانانو د کډمو سره تړي د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د کډمو سره تړي مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک یې د پل سره هر بدبختی تړي
پاکسر افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې زینی پال په نیک شګوم نیسی خو زینی نور بیا له واده ورسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یوې سره اوس ته څوکاله کېږي هته د پلار کړی نه پرېږدي احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنی له هر څه نه محرومه ده ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه
د اسلام دین په دیاکلت سوی
د شګون نیول په اسلام کې حرام دی دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته
نن هم دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی قدر من اردونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کورې د دې پل سپېره د کابل اوسیدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې نوی نامزد تصمیم بیا د خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنې څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چېرته حادثه څه وکړي دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي یعنې وایي چې د دې پای قدم ښه نه و د کسان یعنې همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله بیا هغه واده شوی د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنې احترام کوي وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلې زموږ بختۍ راغلې او ډېرې ستونزو سره مو سر شو نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي علم تعلیم او تشن ته لاسرسی نه لري دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري دا خو د انسان په لاس کې نه دا خو ټول د خدای په لاس کې ده فکر یې منفي دي علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې اوسمهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نور ورته روزي
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والې کیسه کوي وایي له کوژدي وروسته یې خسر مړ شو د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې
کله چې هغه نامزد کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله هېڅ خبر ورنه نه اخیسته نه هم دې ته دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي ارتباط ولري له خپله مخاوند سره دوی سره له ده هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند هم ډېر پې سخت ګیر وه اوس چې کله یې بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته یې بوتله اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې وه اول له پوهنتونو درسونه د شیانو نه یوې سره اوس ته څوکاله کېږي هته د پلار کړی نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و او یعنی بخت له اول نه ښه نه و چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې بدبختۍ راغلې یعنی ډېره ناهیله ده احترام قدر ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوي ده، د ذهني نرمتیا له لاسه، د هغې ښکلا هر څه یعنی دا غم و تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي، دا هر څه یې له لاسه ورکوي، ورځ په ورځ نور هم هغه یعنی له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي، وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې نجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسي نیول، یو شی د انسان سره تړل، کله چې یو پېښه کېږي د کوزدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوزدې سره تړاو ورکوي یا یې پل بې بخته بولي، نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني، پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه پخوا څوک نه و بېکاران، اوس دغه بېکاري لا ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې دا ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر، هغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه ورسره لري، هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه، ډېر لوستي انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دغه انسان څه دا پېښه سوې، که ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی، او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا د بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هېڅوک ورسره ښه چلند نه لري. بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخ کورنۍ دي، هره کورنۍ لس شل غړي لري، د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپوري زغمل، د پیغور او د هر ګړي مسلې یا د غولو مسایل په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو مېرمن چې نغواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي، وایي اوس درې لونه لري، خو لا یې هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم ښه نه و، زوی مو ناروغه شو او کور ته بې وزلي راغله. هغه د ځان پاکله وایي
سل فیصده د دغه هغه شاید یم، خاطر دا اول خو مې خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په هغه ټولنه کې چې زه اوسېږم، یعنی الله ته د یو نجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل سوی وي. کومه عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې والله دغه ښځې سراسر ته ودرېد، دې بخت څومره کار کوي او که چیرې خپل هغه بختناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونې بېکاره سي یا خاونې معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې چې نوې ښځه ورته راغلي دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي، او په ضمن کې وخت په تېرېدو دا سره دا دومره بد سلوک سر کوي، ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، د هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځې په صفت او اوسېږي. او په ځمن کې هغه ښځه چې مقصد دغه تور بخت دوی نوم ورکړي داسې دا بې قسمت موږ کور ته راله، کور یې ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپلو ځانو ته کومې اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کومه ښه چلند کړی ده که نه ده کړی، دا خو نو د خدای پېښې دي چې منځته راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کېږي، او که چېرې ښځینه اولادونه اوس یې هم هغه دا بې قسمته ده، نارینه اولاد کونه لري دا هم بې قسمته ده، یعنې هر تومت سوي هغه په دې پورې تړل کېږي. که چېرې خاونې مړ سي یا په اصطلاح خاونې معتاد سي یا خاونې بېکاره سي یا هم خاونې بل د خپلې خانینو سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کېږي. د ښځې په نوم یو خالي نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپل هم د همداسې مېرمنو له ډلې یاست، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی هستی، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی هستی، چې کله یو مېرمن ودیږي او په کور کې چکیږي مېرمن ګرامه ګڼي، که دا راته وایي مثلا څه ډول وضعیت سره مخ شوی هستی؟
زه خپله چې کله راواده سولم خاوند مې یو کال مخکې لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود، کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډېره کمسینه وم، پلار مې په کور کې نه و، ټوله هغه مسؤلیت ټوله د مشرانو انا او داسې د مشر او د دوی په لاس کې. کله چې راواده کړم نو هغه خاوند چې هر برخو زما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به ځین وس ولودی به هغه بد شګون ما ته راوړېده بد شګون خانه مې ده سیدا مې راواده کړه ښه هغه نارینه مو داسې وخت په تېرېدا سره سې هغه بیخي خپل حافظه د لاسه ورکړه لور مې پیدا سوله نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سې دومره غلط استفاده کوله پرښتې ځانې څلیروي ساعته به ولاړو نه به د شپې خوب و نه به د ورځې خوب و چا به دا نه ویل ستم د یو مسلمان اولاد ده یو رحم باید باندې وکړو
علت دا و چې دا بدشګومه ده راغله د موږ زوی مریض سه
خیر یسې یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو زوی اول هم نه اوسم دغه سړی اول هم نه اوسم دوی په دې خبر دی چې زوی مې هغه د په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده خو دوی هغه وخت دغه نه ظاهروي کله سې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سې په هغه پورې وتړي بیا نو ورته وایي وله دا ټوله قصور واته ښځه ده ټوله قصور ښځې ته راجي کړي
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخته در باندې تمام
ډېر بد حالت سي کله تا جبري راټینګوي او ستا سره جلسې تیری کوي او په ضمن کې ستاسو هر ډول غلطه استفاده کېږي او کله سې ته راوځې سې زه کوم قصور نه لرم زم د یو مسلمان اولاد یم زه چاته د خپل ال وویل او مقابل هغه کسان د مشرانې تا ته راولاړېږي په تا باندې تومت لګوي ورځه دا ټوله قصوروات ته دا ټوله ملامت ته یې زموږ سرنګ ورک نه دې طلاق ته پرېږدي نه دې خپل کور ته پرېږدي دلې به ورته اوسې څلیروي ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې اما ته به احنکه وحل کوټل را کړې دي داسې یو غټ لرګي وو په دا سره او کلیدلې وینه دا کور باندې ټکوي داسې غټ پنګ یو لرګي جوړ کړی دا کور او دغه ځایونه ماینه باندې ټکوي ستا دوړې است کې دا غیر واخص په شی او لاسونه را تکښ نکړه دومره سخت یو ولم دومره سخت یو ولم اخر زه د هغه تخت لاندې سولم سزان می خلاص کړ سې د تخت لاندې سولم د لاسونه می داسې قاجوس ولا کار مایوب نه لاسونه می قاجوس و د ډیر سختۍ په دال کې ما کار هم کوي ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار نه وکړي کوم مسؤلیت سي ماته را دي غاړي کړي واغ مې په وخت سره سر ته ورسو دومره مسلمانو سره ته ویلې واسي یو ملحم ته ضرورت لري یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري فرشته جانې تقریبا درې هفته زه داسې ولم درې هفته وخت ډېر دی درې هفته زما لاسونه تکښ نه وکړو
تر اوسه بیا هم دغه ورځې په تاسې باندې روانې دي ظلم زور چې ته بد شګومه وي له واده وروسته د موږ زوی مریض ده تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی
دا حالت دغسې روان روانو دغه وروسته سې وهل کوټل یې ډېر سوه دا درېیمه دورس مې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي دغه د بدقسمته ده دا خپل دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي بیا دا لور سمې پیدا سوه یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست کله سی خوښ را ولر سی او وای سی د المسی شه د سی سی او مرست نن ژوند تا به سبا نه وکړي یو مور و مسی را پټه می کړه او د ځان سره می هغه کړه بیا دا غو ورس سی ز خپل اولادو باندې و تر رسول الله او کوچنی مؤمنان و زکه زما روحي فشار دومره خراب سی سی خپل اولادو خپل ځان مرګ می غواره کړم یو سی باید یو تاسو چم وک نور په ازادي نسته ی چیرې نه پریږدي دا وروسې غلنې بس داسې پلان وینې وای چې باید بلار سو په شپو باندې سی ولارم کله سي حالت زما پلار از ما کوم حالت ویلې زه په ډېر بد حالت کې وم دا هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړ دا انسټیټیوټ می خلاص کی طب می وای
یعنی له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پانځای وای
واده وروسته چې د اخیره نه کوچنی می پیدا سوله چې زه په ډیر بد حالت کې وم او د تخاون نه پرې شولم د خسرګنی یو رقم تومتونه یو رقم خبرې ار ډول سي یو بدنوم په پا ما پورې به یادې دي
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې څنګه د مقاومتو سره وکړه څنګه ژوند ته دوام ورکړه ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و ځکه کومه وضعیت سره سې زما خو ما دا فکر کوي سې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې کله سې هغه د بل کور سې بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندۍ پرېښوله د بل کور مسؤلیت یې ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی سی کله ما دغه وضعیت ویلیدی سې هغه بیخي را ولاړ سو نه په ټوپکو نه په لباس و نه په بې حیایي و نه په مرګ و زه او زما اولادو ته یو هغه په دا وخت کې زه نه پوهېږم یو کس و همکاري یې وکړه فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم زه یو ډاکټر و په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې ته بیا کوی سې یو ځفم ته لاسته کې زده کړه ما هر څه هېر کړي وو سې کوم درس ما ویلې زما سه هر څه هېر وو بیا سې زه د پلار کره رالم ما خپل پلار ته یاده کړم زه اول کوچنیوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم غواړم سې خپل علم ته دوام ورکړم خدای بخښلې بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړم زه په نن سیم کې کښېنولم کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلي به ملنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلې چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې، زه چې به کور ته راکړم بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو بدي جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغمله نه. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم، قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلې پلار به راسره کوو، کله چې به زه ډېره وارخطا سوم په ژړا به سوله نو ډېره به مو رواني حالت خراب سو. خدای بخښلې بابا به راته یاده کړې زوی زه در سره یم، خپل زده کړې ته ادامه ورکړه، هر څوک سیار سوای هغه دې وایي چا په کیسه کې مه کېږ، زه در سره یم، هر شی ته ضرورت یې زه در سره. د ده دا یوه خبره به ما ته دومره طاقت راکړي چې زه به بېرته سبا په یو نوي پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوي مفکورې سره به بیا ولاړم چې باید د کال یوه ورځ بیا کمه سوله هغه دې مکتب یې خلاصېږي. په دغه طریقه چې مبارزه مبارزه سره سما دولسم خلاص کړي، دغه وروسته بیا په قابلګي مې شروع کړه، قابلګي مې خلاصه کړه، هغه پرټیکل کار مې سره شروع کړ. په دا حالت کې بیا خسرګنۍ ما ته اجازه نه راکوله، هغه سې به هره وارد زما په کامیابي خبر سولې، دا خو بیا مخته ولاړه، باید دا مخکې له مخکې را وګرځو. خاوند مو دغو مشکلات راته ډېر کړي وو خسرګنۍ، بیا ما سې طب پوهنځی انتخاب کړه، امادګي مې داسې مکمله نه ونیول، راغلم امتحان سانه شروع سوله، زما ریزلټ راووتې سې دا د کامیابه سوې د طب پوهنځی. دا وروسته بیا خپل ته پونځی ته ادامه ورکړم. دا زما د ژوند هغه یو فلسفه، یو کیسه ده چې هر ځل یې زه را په یادوم ډېر دردونکې.
په دې هیله چې یو ورځ خوښ او ارامه ژوند ولرئ، ډېره زیاته مننه. ښه وخت درته غواړم اوس.
مننه ګرانې، سلامت اوسئ، الله مو مل ښه وخت.
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیښو پړه د نوي ناوې په قدم پورې تړل کیږي، اسلام په اړه څه وایي؟ له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلې.
دا مونږ ډیر اوریدلې دي، په خپل مو لیدلې دي، اوریدلې مو دي چې وسړی مثال د خبرې واده و کې ناوې راشي سبب دې کور کې و حادثه کیږي، نو بیا وچه ولا دا خزه بدبخته و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و. اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي. خو د دنه علاوه که مونږ او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته، هغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل که مولایان دي، که انجینر صاحبان دي، که د ټولنې نور وګړي دي، البته دا به مونږ باید ومنو چې ټول وګړي البته زنانو ته په یو سپک نظر قایل دي، په یو کم نظر ورته قایل دي، ځکه چې اوس دلته دغه فال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده، دا خو د شته نظام لخوا نه ده. مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده. نو اوس مونږ ولې دغه خبره بیا په دې انداز ولې نه کوو؟ چېرته دغه واده وشو چې مونږ یو چې دغه ښځه راغله دا فال نیک نو دا بدو، ځکه داسې حادثه وشو، ولې دا نه و چې د سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو؟ نو زمونږ همیشه ګوته یو دغې قشر ته ده چې دا ټولو مظلوم قشر دی، دا یو محروم قشر دی، مونږ ګوته همدغه زنانو ته نیولې ده. نو دغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسې هېڅکله که ټوله دنیا یو ځای شي او تاسو ته د ضرر اراده ورسوي، خو مګر چې الله پاک نوي غوښتي تاسو ته ضرر نشي رسولی، او که چېرته ټوله دنیا په د خاطر باندې یو ځای شي چې تاسو ته فایده ورسوي، تا له ګټه ورسوي، او مګر الله پاک تاسو ته دغه فایده او ګټه نوي لیکلي، تاسو له ګټه او ضرر نشي رسولی، مګر ګټه او ضرر د چا په لاس کې دي؟ هغه د الله پاک په لاس کې دي. نو په ده کې د کوم ځای نه اولی زنانه مونږ ملامت کو او زنانه ته مونږ لاس ونیسو. خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډېر زیات چې واردېږي، او دا ډېر د والدینو لخوا هم کېږي، د باندې زه دواړه طرفه ملامت کو، د والدینو لخوا دغه تبعیض کېږي، ځکه چې ماشوم مونږ ولرو، مونږ کوشش داري چې په لور باندې تعلیم ونکو، په زوی باندې تعلیم وکړو. که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې ته مور او پلار دواړه په شریکه ځای یادوم، دلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتبو ته بتلو، وسو مکاتبونه بندې د بدبختانه، خو کله به چې دوه مکاتبو لتله او را بغله، که د خور به مخکې راغله کور ته، نو کور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لږ صبر وکړه چې ورور دې راشي هغه سره به یو ځای ډوډۍ وخوره. خو هېڅکله مور دا ونه ویله چې زوی ته صبر وکړه چې خور دې راشي ته ورسره ډوډۍ وخوره. ګوره دا یو مهمه نقطه ده او دا یو اساسي نقطه ده. دغه تبعیض موجود دی. هیڅ کله یو خور همیشه د ورور هغه بوینا کې هغه د دوزو نه ډکې جراب وینځي، په ګرمۍ کې په سختو حالاتو کې خوله شوي جراب وینځي. آیا موږ او تاسو لیدلی چې یو ورځ یو ورور را پاڅېدلی د خپل خور سری زور کړی؟ ولې موږ له دا عیب ښکاره شي؟ ولې موږ له دا شرم ښکاره شي؟ ولې چې هغه اسلام مبارک دین تر څو موږ سره د پیغمبر پاک ښایسته سیرت موجود دی، موږ په ده باندې وشرمیږو چې زه خور له سره زور کړم، یا زه په ده باندې وشرمیږم چې زه میرمنې سره کور کې همکاري وکړم؟ نو دا شرم نه دی، بلکې دا زموږ جهالت دی، دا زموږ حماقت دی، دا زموږ د دین نه ناخبري ده. او هر هغه څوک چې دغه شګون نیسي، دا د اسلام له دایرې د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي. ولې چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي، دا یو نوع شرک عمل دی، او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي، یعنی دا نه بخونکی عمل دی. که څوک هم دغه مشکل لري، دغه یو مرض دی، البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي، په زړه کې موجود وي، او دغه شګونونه نیسي، دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکړي، او آینده کې دغه بد مرض نه ځان وساتي.
بله، لیدل شوی دي چې په داسې کورنیو کې بیا له نوې ناوې سره ډېر بد چلند هم کېږي، حتی تر دې اندازې چې د پلار کور ته نه پرېږدي، او همیش دې ته همدا یوه خبر کوي چې ته بد شګومه یې، د تا قدم شوم و موږ باندې دغه رقم پېښې راغللې. که څه هم تاسو موضوع ډېره ښه روښانه کړه چې هر څه د الله په لاس کې دي، مګر بیا هم دا کارونه کېږي په افغاني کورنیو کې. ناوې څوکې په دغسې وضعیت کې او د خسر کور ته یې څه ویل لري؟
کاشکې چې موږ داسې یو نظام دوامداره شکل، موږ داسې یو نظام لرلی چې هغو د مېرمنو اواز اورېدلی وای. واقعا دغه اوازونه د جمهوریت په وخت کې نه دي اورېدل شوي. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دو لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې مېرمن لاړه شي، ناوې لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی یم په دې کور کې داسې یو حادثه وشوه، او دو اوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرله چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده. نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه ده چې یوازینی نظام په ټوله دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم، او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اریکازي دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي. ځکه دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی، او دا زموږ پښتو ده، او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي. دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه د پاره. که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي، منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته. دونه به زه صرف دومره وایم په کورنیو کې چې د الله نه وېرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغه شرکي الفاظونه او د دغه شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره، زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک سره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیاریږي، د دغه نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي، او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. تاسو نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چرا گورے مورے پمینا مینا چرا گورے
چلان دستا دخور